Radio.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. ويم تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د وری حمل 19مه د 2022 کال د اپریل 8مه. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.2 میلیون ډالریزې بستې د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 1/20 بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلي تر څنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نغدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه، د افغانستان نړیوال بانک ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نشي مهمې الکیږي. نړیوال بانک وی په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلای دی. دغه بانک پرون پنځم به د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه دی وی چټک سروې نتیجه خبره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یو ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولای خو نورو چې خپل فعالیت دوام ورکړي ویلي چې د اړتیاو کمیدو ته په پام اړ شوی چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې ترسره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنی 82% ویلي چې د تولیداتو او د خدماتو پیرودونکي خورا کم شوي او اړ شوی چې فعالیت کم، پانګونه کم او کارکونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه ورستی راپور هرکلی وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو تر څنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په 4 کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغې شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر د دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه واده سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپل لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایراني چارواکو خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مقر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د ستري محکمې لخوا پریکړه شوې ده چې سبا ته یعنی د اپریل په 9مه دی د دغه هیواد ملي اسامبله چې 4 ورځې مخکې منحل اعلان شوې وه بیرته اعاده شي او د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه رایخیستو بهیر پیل شي. د بیلابیلو ګوندونو او عامو خلکو نظریات څه دي؟
دا ډېر ښه فیصله هغې د وکړه ځکه چې د آئین پاسداري دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده
او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره ډېره یهني طریقې استعمالول.
د اروپایي پارلمان غړو د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د بې برخه کېدو په خاطر په کلکه وغانده. د اروپایي ټولنې یو مشر چارواکي جوزف بوریل وویل
طالبان باید خپله پریکړه بیرته واخلي، هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي.
د طالبانو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې بهر ته تللي افغانان دې بیرته راوګرځي او یو شمېر دغه افغانان وایي د خپلو نجونو د تحصیل لپاره افغانستان ته نه ځي.
دغه اثر کې چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستمه دی هغه نه وسي.
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان ستري محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبه دی په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو بهیر چې نوموړي د تېرې یکشنبې په ورځ مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوري اورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د په زرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیوله او څلور ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبې په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو پنځه کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړې توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبلی سبا د اپریل په نهمه غونډه کوي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شویو مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدراعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدراعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 324 کسیزې ملي اسمبلی 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدراعظمي څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کنفرانس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره یې تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي، نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیسې په تېرو 15 کلونو کې د دې هېواد هېڅ یوه صدراعظم خپله دوره نه ده بشپړه کړې.
و هم اوریدل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بېګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ، د خلکو غږونه ده.
زما نوم جاوید ګل دی اور اشرف روف څوک یادگار سینئر نائب صدر یم. مرکزی تنظیم تاجران سره چې دی تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی د آئین پاسداری حواله سره چې کوم سناو شوه نو دا ډېر ښه فیصله هغې د وکړه، ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده اور موجوده په دې فیصله سره عوام ډېر زیات خوشحاله دي. قومی اسمبلی کې چې کوم د آئین ماتېدل اور آرټیکل 5 چې کوم دوی لاګو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل آزاری شوی وه.
زما نوم مختار دی، از تغبیر اوسیدونکی یم او تعلق مې د جماعت اسلامي سره دی او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه، ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره به یین غیر یعنی طریقې استعمالولی او خپل حکومت پرې کولی، لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورنمنټ وکړه کوم سپیکر ډپټي سپیکر چې کوم فیصله غیر عینی. نو دې نه مخکې هم دغه شان یو کار شوی و چې مشرف په دور کې او هغې باندې بیا د سپریم کورټ فیصله راغلې وه، خو چونکې هغه فیصله عملي نه شوله او هغې لپاره بیا بل بینچ جوړ شو. نو د هغې د وجې نه داسې دا فیصله هم وشوه دا فیصله کوم رااله نو دا په 5-0 کې رااله ځکه چې 15 ججان په مخالف کې او چې جم نشته دی ان شاء الله ردی به زموږ د عین ډیر ښه دغه راشي.
السلام علیکم, زمان محمد جنید دے او زمان تعلق چکم دے نو ہغا دا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر سره دے دے فیصلے پر بارہ کے خوبصہ دا ہوئے ما چے اول خو پکار دا ہوا اپوزیشن لا چے حکومت لے ٹائم ور کڑے چے دخپل ٹائم پورا کڑے پینز کا دا چکم دے ٹینور دے او دا ہاگے نہ بعد بیا چے کم غلطی وزیر اعظم صاحب نوش والا پکار دا ہوا چے آئینی دغه بانے دا عمل کڑے چے کم عدم اعتماد دے خلاف راغلے او آگے کے اسمبلی دا مطلب دا دا چے موقع ورکړی اپوزیشن لا چې هغه خپل عدم اعتماد پیش کړی وي او داسې جذباتي فیصله نو وکول پکار دې سره فیډریشن کې ډېر پرابلمز رالل او مسائل نور هم زیات شول.
السلام علیکم, زما جاوید نوم دی, د جمعیت اسلامی جل چاسته دی تعلق جنرل سیکرټری م او نن چې کوم دا سپریم کورټ په سلو کړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دا حزب اختلاف ګټه ده, بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب چې پاکستان بچو.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو ممانعت وغانده. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. تر دې مخکې یو شمېر مختلفو لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه چې پر نجونو او ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي, خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه له خپل دریځ نه دي په شا شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د اروپای پارلمان غړو د نجونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپای پارلمان پرون پنجشنبه د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دې ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپای پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک کې دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک کې له 2 کیلومتره لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي.
The Taliban must reverse these decisions.
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دی بدله کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ دو رئیس په تېرو څه باندې 200 ورځو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوي جوړه شوي. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤولې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړی شوي دي.
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او درسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبريالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دي ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبريال بسم الله وطن دوست له 2 توقیف وروسته پرون خوشي کړ, خو په غور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې استازی او خبريال غلام رباني هدفمند چې 2 مخکې نیولې تر اوسه ورسره بندي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپلسري نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کیږي. یوناما ویلي بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له لسو ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطع و خوشې شو خو نور بندیان شول. یوناما په خپله ټویټر پاڼه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خپره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوو خبریالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په غور کې د دې کمیټې استازی غلام رباني هدفمند په خپل دفتر کې د کار کولو په مهال د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پوښتنو ګرویګنو وروسته خوشې شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استازی ښاغلی هدفمند تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبریالان نیول شوي له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمند ژر تر ژره خوشې کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبریالان نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خپرونې وکړي او ځینې وختونه که خبریالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کیږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبریالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبریالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تېره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هېواد کې له 22 خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته هلته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غاڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینواری ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او په وار کارډ باندې په تورخم دروازه تګ راتګ تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوي. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی و چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو په وار کارډ تصدیق به یې کاوه او د پاسپورټ او ویزې پرته به یې پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه کولا. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځي راځي او هر تنی د دې وس نه لري چې پاسپورټ جوړ کا او د پاکستان ویزه واخلي. ځینې افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
ویدلہ د جلال آباد دا مسلې دي چې ټوله خواخوا ګیرتي سي دي خوا ګیرتي لارې بندي دي. داسې رقم حکومت داسې رقم اجازه وږي میا چګوره افغان زنانه راځي په ګیټ کې شپې ورځې سبا کې د اسلامي ملکونه دي تذکیرې بندې کړي دي ټول ګیر دي مورم ګیر دي ورورم ګیر دي ټول ګیر دي ورندارم ګیر دي مخوا راځي تورخم پور دي بیګل شپې تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي نشي تیرې دلې صدا واړم چې همدسي په دې کارټونو باندې په دې هغه باندې ټول پریږدي خرچ تیر شي.
همایون داغه مشکل ده چې پاسپورت شینی ور سره ویزه نه لګیږي په شله بیمار نشي راتلې دی خواته هم دا اوس مشکلات د دوه لورګانې می دراتلې نشي دی خواته واده شویال ته په دلته راتلې نشي پاسپورت مسله د ویزه نشته ور سره په شله ویزه نه لګیږي پاسپورت لري او جانه کارټونه لري خو به چې پروژه کې معافي شي ان جان تګ را تګ وش به چې معاف شي اسلامي ملکونه د اسلامي ملک دا
نومې فیاض دی جی چې حکومت زمنګ پښتنې دی او کې وروره دغه سي مشکل به تر کومه پوري زکه دی کې بیمارانم دی او زنانم دا او نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دواړو خونه تکلیف ده.
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي وسې واځي په پاسپورت او ویزه باندې تګ را تګ کولای شي. شي او په دې ورستو کې هغه سہولت ری ختم کړل شو چې کوم افغان ناروغانو د دوی خدمتګارو میرمنو ماشومانو ته ورکړل شوی وو او په تذکرو پی وار کارت باندې به یې تګ راتګ کاوه او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې عہدیداران وایي چې په تورخم د سختو پالیسیو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار راکم شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ وایي له افغانستان نه د وتلو یو مهم سبب د لونو زده کړې دي. دوی له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته دی افغان جنو ته خونځي پرانیسي. دا په تاسو حال کې د طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنۍ چې د دوی په واکمنیدو سره له افغانستان وتلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانه سي، یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانه سي. له دوی یو شمیر ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د وتلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي. دا مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. طالبانو تر واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم، خو کوم افغانستان ته؟ هغه افغانستان چې اوس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. زموږ لورګانې د زده کړو سل هیلې لري، ولې ترې دا هیلې واخلو؟ طالبان که غواړي چې خلک دې هیواد ته ستانه شي باید د بشري حقونو دې مراعت کړي.
مجیب لحاظ هم یو له هغو افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلی دی. نوموړی وایي که څه هم لورګانې کوچنۍ دي خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې امله د هېواد پرېښودو ته اړ سه.
تعلیم په خاطر باندې اصل د لومړی حق ده. په دغه اثر کې چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستمه دی هغه نه وسي.
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي، خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې. د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تېره جمعه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو نجونو زده کوونکو ښوونځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دغه وزارت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د ښوونځیو لباس یاد کړی او ویلي هر کله چې د دوی د ښوونځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم تر هسوه ښوونځیو ته د تګ اجازه به وکړي. خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سمه جامه لدي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بېلابېلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنېدو وروسته یې خپل هېواد پرېښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي. تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هېواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې له افغانستان وتلی دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ګورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د نیوزویک مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی مخ ماړوي، هغه بحران چې د افغانستان ښځې او اقلیتونه ورسره مخ دي. په لیکنه کې ویل شوي داسې مهال چې د نړۍ پاملرنه په اوکراین کې جګړې ته اوښتې، افغانستان لا ډېر ویرونکي بشري ناورین ته داخل شوی دی. په لیکنه کې د نجونو د ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو له کبله د یو شمېر زده کوونکو د خواشینۍ او ویر یادونه شوې ده. له 200 زیاتې ورځې وشوې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي تړلې وایي، په دې برخه کې یوې جامع طرحې ته اړتیا ده، هغه طرحه چې دوی لا نه ده وړاندې کړې. لیکوال وایي وخت د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې د ښځو له حقونو څخه سرغړاوي شوي او د ښځو هدفي وژنې، شکنجې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي نورې بڼې زیاتې شوي دي. د خپرونې په وینا دا وخت چې طالبان محلي رسنۍ کنټرولوي او د نړیوالو رسنیو پاملرنه اوښتي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو په اړه رپورټ نه ورکول کیږي. که څه هم طالبانو د بشري حقونو څخه د سرغړاوي ادعاوې بیا بیا رد کړي، خو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه وخت چې له خلکو سره دې له ناوړه چلند ډډه وکړي. د ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې په افغانستان کې هغه څه ته چې دې ورځپاڼې د خبریالانو نیول کېدل بللي پاملرنه کړې. د ورځپاڼې په وینا افغان خبریال او د سولې فعال بسم الله وطن دوست مخکې تر دې چې د طالبانو لخوا ونیول شي کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې وه. ورځپاڼه لیکي دا تو بچیو پلار وطن دوست د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ویلي وو د سولې د ولسي حرکت د ویاند او خبریال په توګه د د کار نوموړی په کندهار کې له جدي ګواښ سره مخ کړې. خو د ورځپاڼې په وینا وطن دوست منتظر پاتې شو، له وتاوایې څه وانه ولیدل او کله یې چې د کډوالو له ادارې سره اړیکه ونیوله ورته وویل شول چې نوم یې آن د منتظرینو لیست کې هم نشته. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې په خپله لیکنه کې پوښتنه کړې چې د سیانګالو افغانانو په وړاندې د کاناډا دښمنو له پوره کېدو مخکې باید څومره افغان پلرونه، ورونه، میندې او لوڼې ترې تمې شي. ښاغلي وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس ورځني توقیف وروسته خوشي شوی. وطن دوست پخوانی افغان حکومت هم د خپل واک په وروستیو اونیو کې د څو ورځو لپاره نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
د لور سو کسان د ډاکس چې دوری اخو تور تیر څه د ریک کې د پاکستان ملیشین ویل دي چې برتش د خو دراو پس کړی دی ماټر شي نسته په پښو باندې په ریک کې را روان دي. پای د پاره دغه مسافر رښتری وزي ورسید.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته، زه د خپل پیغام پیرزم د کندهار ولایت نه زه د غږ کوم چې زموږ بر کمزوری دی، کار نه کوي. چې د جمعې په ورځ راسیم داسې کمزوري ګروپان سم نه لګېږي، برکونه ګرده غټ غټ پاپریکو ده چې دغه د شوکو زګو ته نه ورځي. نو په خوا چې اتیر حکومت هلته و برک عدالته وسې دا حکومت راغلی نو نه خبر چې دا سره کم کیسه ده.
سر افغانستان تار اکبر مسلم والا ازل عدل ته خبر سوم دا ریډیو را اعلان نو وکړ شته چې 500 دا کړه تار اکبر 500 دی 12 به بل شی وکړي شته.
د ما دا پیغام د خوست ولایت اماراتو ته ورسیږي او پورو چارواکو ته. دلته سبزی ریټونه ډیر جګ دي، هر څه جګ کې غوړي وړو د پښتنې څوک نشته. وسلام بهتره
زافیز آغا دا کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کېږي هغه مرستې په ډېر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسېږي. او کله کله دا د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کېږي، دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو، مظلومو او بیچاره ولس ته ورکول کیږي، هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کیږي. کله کله ځینې انسانان داسې پیغامونه ازادي راډیو ته پرېږدي چې هغه نور مسلمانان د خبرو څخه لیرې وي نو په دې خبره کې ډیر شکمن وي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.
ساعت